سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجو شو زه هم زم تاسو ازادي رادیو ته وغوښتم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا د افغانستان په اړه د فوق العاده غونډې د جوړیدو اعلان وکړ، خو دقیقې نیټې په اړه یې څه نه دی ویلي. د چاشمې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې یو خبري کانفرنس کې ګوتریش وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغه د برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډرونکو اړخو بله. ګوتریش د قومي زوډلو پر وړاندې د تبعیض او له افغانستان څخه نور وادونه ته د طرحګرۍ د صدرولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چاشمې په ورځ په غونډه کې له چین او روسیې پرته ټولو وادونو چې د طالبانو متحدین دي د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بله، او د دې ډلې د امر بالمعروف او نایلان مکر نوې قانوني هم وغنده. د بخنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشري عزت جنایت په توګه ورزول شي. د بخنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل اکسپانه کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکلی چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راس فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو نجونو حقونه رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې کابل ونیو، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړ او بیا کال وروسته د پانتون دروازې هم جنو پر مخ وتړلې. د هرات ځای مسولین وایي چې پرون دغل تایبي ټرافیکي پیخه کې د یوې کورنۍ نه هغړې مړ شوې دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنسی طالبانو د حکومت د هرات ولایت وایانت یوسف سیدی له قول وایي چې پیخه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د یو پاووس او 500 ډول موټر د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د پیخې لامل د موټر چلونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نه قانون نشټوالی او د موټر چلونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراته ولاغسي دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ټرافیکي پیښو سبب کیږي. په داسې حال کې چې کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ د دیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو نوماندان په امریکا کې د ولسمشري د انتخاباتو لپاره دغې ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې په ایالتي سیالیو کې مهم رول لوبولی شي. کاملا هاریس هیله منده ده چې د روسیې پر وړاندې د پولندي ټبرو امریکایانو او د ټرمپ لخوا د اوکراین په ملاتړ کې د شک او تردید څخه ګټه پورته کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر او دیموکرات ګوند نوماندې کاملا هاریس انتخاباتي ټیم چې د چهارشنبې په ورځ خپلو پولندي ټبرو امریکایي ملاتړو سره یو ملي فنی تماس تنظیم کړ، سو هغه د خپل سیمه شبکلو لري ته د انتخاباتو د کمپاین په تړه وغږیږي. ټاګر شوی ډونالد ټرمپ هم د سپتمبر په 20مه د پولندي ټبرو امریکایانو له یو زیارت څخه په پنسنوالیا کې لیدنه وکړي چې چیرې به چې د کمونیزم ضد دیوالي د تاریخ د یادګارو پرانیسته وشي. د امریکا د جمهوری پالو کاندید ډونالد ټرمپ د پولند ولسمشر انداری دودا سره یو ځای په دې مراسم کې ګډون وکړي. او روسي خبرم د لوبو لډګر دی چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیوړی لوبډلې سره د 500 ورونو لوبه وکړي. طالب د دوړو لوبډلو ترمنځ رواني لړۍ دوه یو بده چې د متحده اماراتو په شارجه کې تر سره کیږي. پرونی لوب افغانستان د شپږ وکټو په توپیر ګټلې ده. په پرونی لوب کې افغان بلران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د یو سلو شپږ منډو په جوړېدو اوټ کړي. د هدفته افغان لوبغاړي په شپږ وشت ورونو کې د سلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دوه وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لغونې د افغان خزو د قونو تمیت سدي.
افغانستان خلک ستړي دي. پس له درې کاله نور اعلامیه او اطلاعات ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې وخت.
د افغانستان په شمول ولایتونو کې د خوانیز کال په سره ل شپږم ټولګي پورته ته ډیر زر انجونو د زده کړو دوام څخه به برخې کېدل.
ځکه ل شپږم ټولګي ځهپایا او شوم او اوم ټولګي ته کامیاب شوم. ما غوښتل چې خپلې زده کړې تر سره کړم او دوام وکړم او ورکړم، خو طالبان هیڅ صورت اجازه نه راکوي.
او میدان وردګو کې د برېښنا نشتون زده کوونکي اندېښمن کړي دي.
نو موږ مشکلات د برق سي د کچې طرف اسینو. موږ اوس ځینې غاټې د سګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې چلندګي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونو د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه جوړوي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له قانونه د پراخه سرغړونې په اړه خبري وشي. پرون امنیت شورا د افغانستان په اړه ناسته درلوده چې په کې غوړي ودونو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. نور جزات د اکرم لیکرام پر راپور کې.
ملګری ملتونو وایي د افغانستان په اړه دغه سازمان په ځانګړي غونډه کې بعد بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه د پراخه سرغړونې په اړه خبري وشي. هغه چې دغه سازمان سرمنشي د طالبانو د اوسنی رژیم تر ټولو وحشتناک اړخ بولي. انټونی ګوتریش پرون چهارشنبه د سپتمبر 13 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته دغه غونډې د جوړېدو خبره وکړه، خو دقیقه نیټه یې ونه خوده.
موږ په افغانستان کې د اوسنی استبدادي رژیم په چوکاټ کې د توکمیزو ډلو پر وړاندې د ټولو بشري حقوقو سرغړونو او تبعیض په اړه ژور اندېښمن یو.
ګوتریش په افغانستان کې له ترهګرو ډلو د طالبانو پر ملاتړ هم اندېښنه څرګند کړه او خبرداري ورکړه چې دغه ډلې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ پیښولی شي هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پنجشنبه د سپتمبر 19 ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې د ښاغلي ګوتریش څرګندونه رد کړې او نوموړی د معلوماتو په کموالي تورن کړ. ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش دا هم ویلي چې ملګری ملتونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، خو په خبرې دا کار ځکه ستونزمن دی چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې همکاري ته زړه نه ښه کوي. ګوتریش په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یوې فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان کوي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت خراب او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د لا ډېرېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي امنیت شورا په داسې حال کې چې هر ډول واک او صلاحیت لري د افغانستان په اړه یوازې په اعلامیو او خواخوږیو بسنه کوي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له راتلونکي ناستې ډېرې تمې نه لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان د خلکو حقوق په هیڅ شي کې تعریف شوی نه دی، خو بیا هم زه فکر کوم بین المللي ادارې نه غواړي چې خپل دغه پاتې راتلو ته غاړه کېږدي. نو زما په اند راتلونکې غونډه به هم که چیرته په همدغه منوال باندې مخته لاړ شي کم تمه او توقع به ورنه ډیره نه کیږي. افغانستان خلک ستړي دي، پس له درې کاله نور اعلامیو او اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې واخیستل شي.
خو د ښځو د مشارکت شبکې یوې غړي ترنم سیدی بیا وویل دې ډول ناستو تمه لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ښځو ضد سیاست د پای لامل شي.
نتیجه و برایند این نشست ها اقدامی
د دغه ډول ناستو پایله باید د ښځو په وړاندې د طالبانو د ضد سیاستونو پای ته رسیدل او د بشري حقوقو ځای پر ځای کول وي. د دې ترڅنګ باید پر طالبانو د سیاسي فشار لامل شي تر څو دغه وضعیت بدل او د افغان میرمنو حقونه خوندي شي.
افغانستان یک راه چاره درست میاندیشند.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیت لږ تر لږه اویا فرمانونه پلي کړي. تر ټولو وروستی هغه د امر بالمعروف قانون دی چې لمخې پر افغان ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې له چین او روسیې پرته چې د طالبانو ملاتړي بلل کېږي ټولو غړو هیوادونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. هغه قانون چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ پکې د ښځو غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري. له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي چې ساکل د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د ښوونیز کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته اته دېرش زره نجونې د زده کړو له دوام څخه بې برخې شوې دي. یونیسف د نجونو له زده کړو څخه په ملاتړ سره ویلي چې زده کړې در ماشوم حق دی.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي درې کاله کېږي چې نجونې ثانوي ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او نږدې 1.5 میلیونه نجونې له دې امله اغېزمنې شوې. یونیسف د سپتمبر په 13مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د درې کاله پوره کېدو په پلمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي سږ کال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د د نوې ښوونیز کال په پیلېدو سره 18 نجونې نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. یونیسف ټینګار وکړ چې زده کړې د هر ماشوم حق دی او نجونو او هلکانو ته اجازه ورکوي څو د ژوندي پاتې کېدو پرمختګ، د ښو پرېکړو په نیولو او د ښې راتلونکي د خوندي کولو لپاره اړین ادراکي مهارتونه ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 13 د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د 3 کلنې په مناسبت په یوه بیان کې په خپله ایکس پاڼه ویلي، له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند باید د جنسیتي ځورونې او د بشریت ضد جرم په توګه وڅېړل شي. یاد سازمان دغه شان په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دي له ټولو ډولونو څخه کار واخلي څو د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی او ساتنه یې وکړي، د جنسیت پر بنسټ ځورونه پای ته ورسوي او ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو او په ټولنیزو، سیاسي او کلتوري برخو کې د ښځو د معنی لرونکي ګډون لپاره زمینه برابره کړي. هم مهاله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د سپتمبر په 13 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو یې بندیز لګېدلی. ښاغلی بنټ زده کړې نشي تم کېدی کمپاین کې په ګډون سره ویلي، ټول نجونې او ښځې پرته له کومې بهانې د زده کړو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مایې غوښتلې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو اوس د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله ناهیلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې مریم چې تازه یې شپږم ټولګی پای ته رسولی ازادي راډیو ته وویل،
زه کال شپږم ټولګي څخه فارغ شوم او اووم ټولګي ته کامیاب شوم. ما غوښتل چې خپلې زده کړې ترسره کړم او دوام وکړم ورکړم، خو طالبان هیڅ صورت اجازه نه راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د یو شخصي ښوونځي مدیر هدایت الله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې په شپږم ټولګي کې د ښځینه زده کوونکو د وروستي ورځې حال داسې بیانوي،
د شپږم ټولګي نجونو اخرنۍ ازموینه وه، نو په هغه ازموینه کې موږ غوښتل چې هغوی ونازو، هغوی ته یو تقویه ورکړو، هغوی ته یو فکر ورکړو چې نه دي خفه کېږي او انشاءالله موږ یې خدمت کیو په هر وخت کې. خو د هغوی د دې په ځای چې خوشحالي چل څرګندګي ځکه یو سنف ارتقا کوي، مګر هغوی په زړونو کې ډېر خفګانونه او پریشانۍ نه وي، حتی ټولو ژړل.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې خدیجه چې دا هم د شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومه شوې، ازادي راډیو ته وویل،
د شپږم صاحب نخلاص یو ټول ملګری هم خپه وي، استاد هم خپه و، نرمې مې غوښتل چې درس ووایي، ډېر مینه مې ورسره وه، خو نه نشول ورته وینه وینر. مې غوښتل چې یو ډاکټر شم، یو معلمه په خپل کلي کې، ډېر شوق مې و ورسره د درس.
طالبانو د خپل واکمنۍ په صدا پاسه دریو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو منع کړي. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیزونه پراخ کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د امریکا، چین او روسیې د نظرونو د اختلاف خبر کوي. لینډا توماس گرینفلیټ پرون چهارشنبه ناوخته د سپتمبر 13 په واشنگټن کې د بهرنیو مطبوعاتو په مرکز کې د خبري ناسې پر مهال د وی پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د طالبانو رسمیت پیژندنې وړاندې امریکا ته د بشري حقوقو خوندیتوب لومړیتوب لري. که څه هم له طالبانو سره د روسیې او چین تعامل خدای خو دغه امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې د بشري حقوقو موضوع د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د واشنگټن، بیجینګ او مسکو ترمنځ د اختلاف لوی لامل دی. د نړیوالو چرشمو یو شمیر پوهان به وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ودونو ترمنځ د نظرونو اختلاف د افغانستان په زیان دی او په موجوده حالات منفي اغیز پرېښی دی. تفصیل پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو اندېښنو په دوام په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د امریکا، چین او روسیې نظرونه ویشلې دي. لینډا توماس گرینفلینټ پرون چهارشنبه ناوخته د سپتمبر 13 په واشنگټن کې د بهرنیو مطبوعاتو په مرکز کې د خبري ناستې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت په دوامداره توګه مخبر خرابې دوه او باید د طالبانو د بدلون لپاره ډیر څه وشي.
موږ په دې باور یو چې د طالبانو حساب ورکولو او بدلون ته د مجبورولو لپاره باید ډیر څه وشي. طالبان نشي کولای په داسې نړۍ کې خپل موجودیت ته دوام ورکړي چیرې چې دوی ښځې څنډې ته کړي او 50% په چارو کې ونډه نه اخلي. همدا یقینا هغه لوی توپیر دی چې موږ یې له چین او روسیې سره لرو.
China and Russia.
اغلی توماس د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې ته په اشاره سره وویل د امریکا متحده ایالاتونو ته تر هر څه وړاندې د بشري حقوقو خوندیتوب لومړی توب لري. په ورته وخت کې نوموړي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو ملاتړ وکړ او سپارښتنه یې دا وه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی باید له طالبانو سره په مسلو کې ښکیل شي او هغوی د داسې لارو چارو ته وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د جدي پاتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړې لیک کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا خبرې وکړې. چین او روسیې هغه مهال د پریکړې لیک له لاسلیک کولو ډډه وکړه. طالبانو هم وړاندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره په یوې ناست کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه په موجودیت کې د نویو ځانګړو استازو ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د نړۍ د لویو هیوادونو ترمنځ اختلافونه کمزورو ملتونو ته ګڼ زیانونه پیښولی شي. دوی وایي که چیرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو هیوادونو په یو خله په افغانستان کې د بدلون لپاره غږ پورته کړی وای اوس به وضعیت دومره خراب نه وای. لړډلې حکمت الله حکمت آزادی رادیو ته وویل
د نړیوالو ابر قدرتونو ترمنځ اختلافونه په حقیقت کې کمزور ملتونو ته د ګټ پر ځای تاوان رسوي. هغه اختلاف چې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو ترمنځ د افغانستان په قضیه کې موجود دی دا د افغانانو په ګټه نه دی. کچیری دغه هیوادونو د یو دریت څخه په نننیو چارواکو باندې فشار راوستي وای نو نن به زموږ د لونو پر مخ باندې د اقرا دروازه نه وای تړل شوی.
دغه شان د نړیوالو اړیکو بل کارپو جاوید جاوید بیا په دی اړه وای
د افغانستان خلک د بشري حقونو مستحق دي او د بشري حقونه عقلانی او منطقي دي. دوی د دې نه پاتې چې لوی قدرتونه او لوی ځواکونه څه فکر کوي د افغانستان خلک دي مستحق دي او دوی باید د بشري حقونو لکه مکتب ته تلل پانتون ته تلل او عمومي ځای ته کار کول لپاره زمينه برابر کړي.
د نړیوالو کارپوهانو په خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خړو هیوادونو ترمنځ د نظرونو ویش د لامل شوی چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه هم د نړیوالو رول بیا غیزی وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو د مڅپه کې لکتر لګ شل تنه وشل شوې دي. لبناني چارواکو د سپتمبر په 13 ویل چې په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو دوهمه څپه لکتر لګ شل کسان وشل او په سلګونو نورې ټپین کړې دي چې په سیمه کې د وی هررخیزي جګړې ویره راپرول ده. نور جزئیات د فرشتي صحاک پر راپور کې
لبنانی چارواکو د سپتمبر په 13 موبایل په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د 14 دوهمې سپیل لک تر لګ شل کسان وجلی او په سلګونو نورې ټپین کړي دي چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزه جګړې ویره یې راپارولې ده. یوې امنیتي سرچینې او عیني شاهدانو ویلي حزب الله چې امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلی ویلي چې په هغه مخابراتي ارتباطي وسایلو کې 14 شوي چې د دوی غړي یې کاروي. دولتي رسنیو د لبنان په جنوب او ختیځ کې د ورته چاودنو خبر ورکړی دی. ویل کیږي د چاودنو یو لړۍ 13 ورځ هغه مهال رامنځته شو کله چې خلک د 13 ورځې د پیجرونو د چاودنې پر مهال وجل شوی او کسانو د جنازې لپاره سره راټول شوی وو. د 13 ورځې په دغو بریدونو کې د وجل شوی او شمیر 12 وو چې د حزب الله د ډیرو جګړه مارانو په ګډون ته 2200 ډیر کسان پکې ټپیان شوی وو. د لبنان د روغتیا وزارت د سپتمبر د 13 په بریډ کې په نخښه شوی وسایل د واکې ټیک په نوم معرفي کړی دی. یاد وزارت د سپتمبر په 13 مخام نه وخت په یو بیان کې د مړو شمیر له 14 پورته تر 30 تنو یاد کړی او ویلي دی چې تر 450 زیات کسان ټپیان شوی دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه یې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني، د وروستي 14 تر شا اسرائیل په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دغه عمل د سیمه ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حزب الله او د لبنان حکومت هم پر اسرائیل د هغه سپړه واچول چې لری ځای کنټرولیدونکي پیچلی تنظیم شوی 14 بلل کیږي. اسرائیل تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سپتمبر د 18 له بریټ څخه مخکې اعلان وکړ چې دوی په غزه کې د حماس وړاندې د خپل جګړې اهداف پراخوي. د سپتمبر 14 د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اف کلانټ د اسرائیلو سرتیرو ته په وینا کې وویل، موږ د جګړې د نوي پړاو په پیل کې یو، دا زړورتیا، هوډ او استقامت ته اړتیا لري. حزب الله د سپتمبر 14 وویل چې د پیجرونو له 14 وروسته یې په لومړي ځل د اسرائیلي توپخانو پر پوستو د راکټونو برید وکړ. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ دواړو خواو ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو لیک کې ویلي چې تهران به هغه برید تعقیب کړي چې په لبنان کې د دې هیواد سفیر هم پکې ټپي شوی دی. په ملګری ملتونو کې د سلوینیا سفیر سیمویل زبوګر چې د سپتمبر د 15 کسیزې شورا مشر دی، وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د سپتمبر په 16 غونډه وکړي چې د پیجرونو د دې 14 په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتری شه د سپتمبر 14 خبرداري ورکړی چې د پیجرونو 14 په لبنان کې د ډراماتیکي جګړې د زیاتوالي جدي خطر په ګوته کوي او د دې زیاتوالي د مخنیوي لپاره باید هڅه وشي. د راپورونو لمخې یاد پیجرونه د تایوان نښان لري، خو یو تایواني شرکت ګولډ اپولو په دې چاره کې هر ډول ښکېلتیا ردوي او وایي پیجرونه د هنګري او شرکت جوړ کړی دی. پیجر د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د راډیو څپو له لارې لنډ لیکلی متن او غږیز پیغام ورستول کېدای شي. پیجرونه لومړی ځل په 1950 او 60 لسیزه کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. هر پیجر د ټلیفون په څیر خپله ځانګړې شمیره او کوډ لري.
له خبرونو ور اخوا
میدان وردګو ولایت کې د برېښنا ستونزه په دولت کې د تخنیکی او مسلکي زده کړې د لیسې زده کوونکي شکایت کوي چې د برېښنا د نشټون لامل دوی نشي کولای برېښنا رښتې پوری اړوند خپل زده کړې خي تر سره کړي. هم خلک هم بیا د برېښنا له کمښت څخه شکایت لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د برېښنا له کمښت سره ټکوي او وایي چې د ستونزې د ژوند چارې ټکنی کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي کڅه هم د پلازمینې په څنګ او 2 کیلومتري کې پراته دي، خو خلک دومره د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي چې آن په تعلیمي ادارو کې هم منظمه برېښنا نشته. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ یو شمېر استادان شکایت لري چې د دې ستونزو له امله زده کوونکو ته هغه ډول زده کړې نسی ورکولای لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې لړلې یو ښوونکی محمد حمید ازادي راډیو ته وویل،
عمومی مشکل د وسایل بخش کې موږ لرو صرف د برق ده، ځینې وخت د پلونو دي چې په ماشین کې استفاده ده کې پل خرابېږي، همداسې د خامو مواد داسې د دې ولا کمبود سره بعض وخت لکه موږ مخ یو. او عمومی مشکل څه ده؟ د برق چې موږ اسلامي مرد غواړو چې موږ انستیټیوټ ته برق راکنه، نو موږ مشکلات د برق چې د کچې طرفه سينو موږ وس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې چلندېږي، نو هغه کوم عملی سپات دي موږ کولی شو هغه تر سره کو او د بازار د کار سره کوم نقشې مطابق مواد موږ ترول کولی شو جوړولای شو.
د دې انستیټیوټ د برېښنا څنګه زده کوونکي امین الله وایي د برېښنا پرشته کې زده کړې کوي، خو وایي د برېښنا نه لري چې پر زده کړو زیاته منفي اغېز کړې ده.
او بل چې دا نور انداز شیخ تراغان زمون چې دی برق جوړغان دی او یا لوول جملو څخه یو دنه د ورکشاپ نصاب تخنیکی ورکشاپ لپاره پارسینګ تاسو ته موږ ترتیب کړو. فری انرژي دا څه چې مثلا ناغه برق ته ضرورت لري، نه مثلا د څه کله چې موږ یو انداز برق ورکو هغه نو لنګر لري هغه تاویګ موږ ته فری برق راکې. اسلامي امر د وخت نه د ذکر چې دا داسې د مرکزی نستود ده او مرکزی نستود منګه برق شتاله روما برق نه لرو منګه ژوندۍ برق نه لرو، نو کله دلته وریزي بس دلته څه منګه شمسي نه هغه کار نه کی نو موږ ورته ناست وند شي. نو خو دای چې اسلامي امارات نه یو وخت نه لرو چې موږ ته برق اتا پایتي رسیدي دی، خو برق یو ځینې مشکل دی منګه برق.
د یاد ولایت یو شمیر نور وسیدونکو هم د برېښنا له کمښت او نشټون څخه سر ټکوي، او وای که حکومت د چک بندور ته ورغوي نو د دې ستونزې به ورسره هواری سي. د یاد ولایت اوسیدونکي 15 کلن نور محمد وای د بند چک د برېښنا بند چې د پخوا په شان فعال سي د وردګو په شمول پلازمینې ته به هم برېښنا ورکړي.
ظاهر د وخت نه ده فابریکه جوړه شوې ده اوس د کیدلته ان کوبل ته اوله کې اول بس د چک د فابریکو کوبل ته یې ورکولو بیا دغه د فابریکه ورونه شوله اوس د غرویسي موږ که دا جوړه چې په اتلس میاشت کې موږ ډېر خوشحاله یو ډېره مننه ځینې کړو.
بلخوا په میدان وردګو ولایت کې ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني خو وایي چې دوی د چک بند د بیا رغونې چارې روانې کړې چې دا مهال 70% کار مخته تللی دی. د دغه ولایت د برېښنا امیر مولوي عبدالله خادم وایي دا ځل په یاد بند کې ډیجیټل سیستم نصبوي.
دوه کورونه شروع دي چې ډېر په شدت سره شروع دي، یو د دروازو شروع دي او یو د پایو شروع دي. دغه دروازې چې دي د هغه د کانال دای نوې راوړې د ایرانه او د هغه دروازې چې دي د کانال یوه کوسر دروازه او یوه دغه د ګلابې دروازه چې دا ټول هغه سپو کوي د بند خړی وبوسي هغه اوس نو بار کې کابل ته کابل کې ترمیموي او روبړي بیا دلته جوړوي.
دا یادونه ورد چې دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي، بلکې لدی وړاندې د افغانستان لګړو نور ولایتونو هم راپورونه ورکول سوي چې هلته خلک برېښنا نه لري او یا یې له پارچاوی شکایت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یونډیفی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی. په ځانګړي ډول کلیوالو سیمو کې چې برېښنا ته محدود لاسرسی لري او پر وارداتي برېښنا یې ډېره تکیه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتیش ادارې یا سیګار بیا د 1402 کال په وری میاشت کې فیو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول $200 میلیون د برېښنا پر پیر لګوي.
تاسو لا پیغامونو
امبل د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په ډیر تاسف سره مو اوریدل چې د ازادي راډیو دوا تکړه جرنالستان چې یو عباد الله هنانزی او بل محرم دورانی او یو نور یو شته په نن یې پیښه کې او جر سوي دی وینې تې سوي او دې ته جنتی فردوس واړم د دې بندگان ته صبر جمیل واړم او د ازادي راډیو ټول جرنالستان او خبرنګارانو او کارکونکو ته تسلیت وایم. باید وایم چې جرنالست هغه کس دی چې خلقو زغونه د نړیوالو تر وضو او افغانانو تر وضو رسیدي دارا کینو تر وضو جرنالیست هغه کس چې په پیرو تر خو او خو وخت وخت او محلونو کې وختونه کې د خلقو زغونه رسولي دي د مظلوم ملت افغانانو مظلومانو زغونه د خلقو تر وضو رسولي دي. نو په دې خاطر د دې ویني چې خدای تعالی اخیری ویني کې چې نور د افغانستان په مملکت کې افغان په لاس افغان ویني ته نشي او د انسان په لاس د انسان ویني ته نشي واقعان جلام راځي او زایر جلام دی چې دغه مظلوم اشخاص او جلکی نه حق د ټول افغانان سو خواهش دا دی چې د ارواو په خاطر د دې ارواو خوشاله دو په خاطر خاتونه د قران مې کې په دې په خیراتونه وکي او دې په دې شبر باندې ولاړ چې نن څور لسم د شعبان د شپه د 15 د شعبان دی او په دغه شپه کې لور د پیغمبر هم پات کړی په دې شپه کې قضا او قدر هم نشته سوی دی. په دغه شپه کې ټول عملنامې د یو کال عملنامې د هر انسان بولی د تر ته پورته کیږي. خدای ته تسلیات دوی د جرګې تر دوز واړم د ازادي راډیو ټولو جرنالستانو خبرنګارانو کتر کې کښې دي که په پورا کې دي که په کابل کې دي ټولو ته تسلیات وایم. والسلام ستاسو دایمي همکار خالد پښتون یم.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو سلامونه وایم. زما نوم رحمت الله ده. غزیله ولایت خبرې کوم د کوم اکسیډنټ سوي ده. د خبریالانو په وړاندې دا موږ سختو ټکو کې غندو او افغانستان حکومت پیغام دا ده له دوه شعارونو تېر شو یو واقعا د دښمن په سنګرونو باندې بریدونه وکړي او دوه په جهاز په خپلو قرارګاهو په خپلو اډو کې په کارونو کښې مو کېږي ښه را ده چې دښمن په سنګرونو باندې بریدونه وکړي هغه ته دښمن له منځه یوسئ. نور ډېر په دې پېښه باندې خواشین یو کورنیو ته یې صبر غواړو.
زه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ خبره کوم. د حنان حبیبجي تجاله پاک جنت فردوس ورنشید کې دا ډېر ښه خبریالو، ډېر ښه راپورونه یې جوړول او ډېر د حقیقت ویلو خاوند و. خو کورنۍ ته صدر جمیل غواړم، الله دې جنت.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
درنو اوریدونکو، زمونږ پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. لمالتیا مننه. خو دری خبری مجله زمونږ همکار سلطان سرور تاسو وړاندې کی. سلامونه سرور صاحب، ستاسو مشه خیر غل خبرونه ده.
وعلیکم السلام، شما مونده نه باشین، بونو سئ.